درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نی کی هیلی میمنی هیله لرم چې جوړ او غوښتمن بهست. شرح لاست ولسم ټولګي و 15 لوستا کراس کون کو لکه څنګه چې مو په تیل وست کې موږ او تاسې په ګلرونکو نباتاتو کې د تکثر کم جوړښتونه چې یعنی ګل څه ډول جوړښت لري د هغه د تذکر او تانیس علامه پیژندل. نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر پکې کې پیژنو چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. موږ او تاسې نن یې موضوع د یو سره 15 څه خاطر یو سلوش پته مسافه پری دوام کوي. راځو په ګل او د ګردې خبرونه کې موږ تاسې وایو چې څنګه د په ګل کې د ګردې خبرونه یا هم ګرد افشانی صورت نیسي. لکه څنګه چې موږ تاسې وایو ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دي د تذکر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشانی او القا پروسو په ترسره کول کې مهم رول لوبوي. ګل چې د خپل مژو تاس په تیل وست کې ولوستل چې خاص جوړښت یې درلودي چې د سیپل برخه چې و چې د ګل بهرنی برخه و او شین و همیشه جوړښت یې شین دی چې د ګل غوټي په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګل پانی برخه و چې دوی رنگینی پانی درلودلې چې د حشرات او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دوی چی کول دنده سره رسول. همدارنګه بل د استامین برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه و چې له دوو برخو څخه جوړ شوی چې یو انټر و بل یې فلمنت و چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و. همدارنګه فلمنت چې خپل یو نری ډنډا یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ کوي. همدارنګه بل مو پیسټل و چې د ګل شزینه تولیدي برخه و چې دا به د څو برخو څخه جوړ شوی و د درو برخو څخه جوړ شوی و چې د استیګما برخه و چې د استیګما برخه چې موږ وویل د د دانیو د نیولو ځای وو. همدارنګه د سټایل برخه و چې یو نری دندا و چې د استیګما له تخمدان سره چې کوي نشدوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل چې دا چې و د تخمچو ساتونکو ځای یعنی کوم تخمه چې داخل کې ووسه چې د ګردې په واسطه القا کیږي هغه په د تخمدان کې ساتل کیږي. د ګرد افشانی پروسه چې د ګرد افشانی مثال موږ وايي هغه پروسه ده چې په ترڅ کې یو ګرد د انې د ګل نارینه برخه انټر څخه د شزینه برخه استګما پورې چې کیږي انتقالیږي. او دا پروسه چې د په دوه ډول تر سره کیږي یو چې دی سلف پولینیشن دی یا مثال خپل چې ګرد افشانی صورت پکې کینیسه یو چې دی غیر خودګرد افشانی دی یا کراس پولینیشن دی یا متقابل ګرد افشانی دی چې ځانی ګرد شندنه چې کله چې ګرد دانی د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل استګما پر چکیږي رسیږي. یعنی په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخه شتون لري او د یو برخه څخه ګرد تر تخمه پر چکی ځانسي. دا چې د ځاني ګرد شندنه یا هم سلف پولینیشن بل شي دی غیر ځاني ګرد شندنه یا متقابل ګرد شندنه د کراس پولینیشن په نامه سره دیږي. دا به چې دی کله چې ګرد دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته چکیږي انتقالیږي. یعنی دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الې پرزانسي تر استګما پرزانسي. دا به چې د متقابله ګرده شندنه ده. د ګرد افشانی میتودونه چې دي هغه مختلف میتودونه دي چې یعنی یو چې دي د حشرو ګرد افشانی ده چې د حشرات لکه مثال مچان شات مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه یا پتنګانو په واسطه چې کیږي ګرد افشانی صورت نیسي یا دانی انتقالیږي. او بل چې دی بادي ګرد افشانی ده چې دا چې دی د باد ګرد دانو په انتقال کې چې کی مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتاتو کې رامسته کیږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندی ناقلین چې دي لکه مچی مچان مثال دا نور ژوندی موجودات هغوی نسی کولی چې ځان ته جذب کړي. یعنی دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو شبوي او شرنګ ولري تر څو دغه ژوندی نقلین خپل ځان ته جذب کړي. نو ځکه د باد په واسطه ګرد افشانی صورت نیسي. او بل شی دی د اوبو ګرد افشانی ده چې په دې کې اوبه د ګردې د دانو انتقال ترسره کوي، چې په اوبو کې دغه میشت نباتات چې دي څه کیږي لیدل کیږي. ورپسې د کې د افشانی اهمیت چې دی هغه مرو تاسې په ډیر واضح ډول سره پوهیږو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګرد افشانی چې ده د القا لپاره ډیر ضروری ده چې په پایله کې یا په ترس کې دغه نارینه ګمیت سپرم حجره تر ښځینه ګمیت پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمه او میوې په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوې جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر دغه کوم متقابل ګردافشانی چې د هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپیریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوې رول وای، چې میوې د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوې چې تخپل د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي. او میوې چې د تخمه پخسوي شکل دی، چې د میوې رول چې دی موږ وای دی چې د تخم ساتنه او محافظت کې دی مهم رول لوبوي، چې میوې د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپیریال شرایط لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بل شی دی د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسیدېدو مخه نیسي، چې د ودې مثال د دوی د رقم ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر مهم دی. بچ دی د تخمونو خوراکي ارزښت دی، یعنی ډیر میوه چې دی هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودې او پراختیا لپاره ډیر ضروری دی. همدارنګه د میوه شیره او مغذي مواد چې دی هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودې او پراختیا لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه رزوبل د تخمونو خبرول همدا او بل پراختیا ده، یعنی میوه چې د تخمونو د خبرول لپاره مختلف لارې کاروي، مثال لکه حشرات لکه مچان، د شاتو مچی، همدارنګه پروانی چې دی د میوه د ګډ افشانی او تخمونو د خبرولو کې دی چې کوي مرسته کوي. بل چې دی باد دی چې موږ تاسو ول باد چې دی د تخمونو د خبرول لپاره مرسته کوي، په ځانګړي توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګډ افشانی لپاره ته اړتیا لري، یعنی دوی چې د ژوندۍ نقلن خپزان ته نسی جذب کولی. بل حیوانات چې د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتاتو څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جمله کې شمیرلای شو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ تاسې وپیژندې چې په هغه کې تانیس او د تسکیر اله وجود درلودل، چې د دوی د کوم جوړښتونه چې درلودل ګرده د تخمه سره یو ځای کیږي او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کیږي. اوس نو راځو غیر زوجي تکثر وایي، چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دی چې کولی شي تکثر کولی شي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې اوغوی وده وکړي، هغه د لپاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دې چې کوو یو د تخمه یو د بس یو ځای کوو په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپل عموما په دوه ډوله دی، چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو مخکې د دې چې هغه ته ولاړ شو. د غیر زوجي تکثر چې دی طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمې او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې دی قلمه کچیر پلان را روي دی، چې دی په دې طریقې کې د نبات یو برخه لکه شاخ، پانه یا ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي، او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای شي تر څو د دې چې ریښه جوړه کړي او نوې نبات تولید شي. بل چې دی پیوان ول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي تر څو یو نوی نبات جوړ کړي، او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتات چې کیږي په کښې کې تولیدیږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرنګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولی شي چې وکړي، وده وکي یا نور نباتات پکشي، یعنی د پیوند دغه کم طریقې چې دی دوی خپل هغه اساسي دنده سرته رسوي تر څو په دې کې یو نوی نبات رامنځته شي. راز اوس نو موږ تاسو لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترس کې د دوو نباتاتو برخې چې کېږي او د بل سره یو ځای کېږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کېږي پیوند یو ځای کېږي، او دا طریقه چې ده د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کېږي، لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی څه کېږي په کارول کېږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي، دوی چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاوو ساتنه ده، یعنې په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کېږي. همدارنګه د تولید وخت کمول، چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دی نوی نبات ژر تولیدېږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله چې کېږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي، ځینې نباتات چې د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپل مختلف طریقې لري، چې یو چې دی ساده پیوند دی، بلې چې دی کلیفت گرافتنګ یا ټیپ پیوند دی، چې دی هر یو په خپل ډول سره چې کیږي د دن ساتي، او بل چې دی ساید گرافتنګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریست او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کیږي، بل چې ټیپ پیوند یا کلیفت گرافتنګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسو وایو کم د دې د ټریست په سر کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي، بل چې دی سایډ گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د ټریست په اړخ کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي. ورپسې د دې وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسو قلمه وایو د غیر زوجي تکثر بل ډول دی، چې قلمه کول چې دی د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده، چې په پایله کې د نبات یوه برخه لکه شاخ پانه یا ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریشې جوړې کړي. کله چې ریشې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کیږي او په خاوره کې غرڅ کیږي. بل چې دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی دا هم ډېرې ګټې لري، یعنې د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، د تولید وخت کمول لکه په پیوند کې چې و په دې کې هم عیني ګټې لري، او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتل دي. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند شاخ پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریشه جوړه کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي، چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کیږي او په بیا چې کیږي په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریشه جوړه کړي. بل چې دی د ریشې قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریشه شي جوړ کړي. یعنی په لاندې ډول سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثره طریقه ده، چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسو غیر زوجي تکثر سو چې و مو ویلی، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسه او موضوع مو خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. دغه پښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوٹ کړئ او جوابونه لاس ته راوړئ. لومړی پښتنه ده، ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي؟ دویمه پښتنه ده، د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی؟ او اخرنۍ پښتنه ده، غیر زوجي تکثر په څو ډول دی په لنډ ډول یې واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړ او غوسیت من بایست. شراله ست ولسم ټولګي واش پر وشتم لوسته. وروسته سي درسونه نور پای ته رسیدونکي دي، نو کوشش وکړئ چې کوم موضوعات چې ویل کېږي په دقت سره غوږ ونیسئ تر څو ښه اخذ وکړئ. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپېریال ککړتیا او ستونزې. یعنې په چاپېریال کې تاسې نن ورځ ډېر داسې مثال د هوا ککړتیا ده، مثال د همدارنګه د اوبو ککړتیا ده چې ډېر تر سترګو کېږي، چې دا چې دی د نفوسو په زیاتوالي، همدارنګه د فابریکو د کوم فابریکو دودان چې دی، د موټرانو او د نورو برخو څخه د کوم مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کېږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کېږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوې چې دي د ډېر ژغونه، دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کېږي. نن ورځ موږ او ستاسو راځو د دغه چاپېریال ککړتیاوې پېژنو، او همدارنګه د دوی دپاره حل لارې لاسته راوړو چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولی شو د دوی مخنیوی وکړو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 163 صفحې څخه تر 168 صفحې پورې دوام کوي. تاسو نړیوال بدلونونه، نړیوال بدلونونه کې چې دی، لومړی موږ او تاسې د ګلخانه اغیزې وا یا گرین هاوس افیکټس دي، چې په هغه کې چې دی مثلا موږ خپله ګلخانه چې دی هغه جوړښت دی چې د نباتاتو د ودې لپاره د حرارت، رطوبت او رڼا شرایط کنټرولوي، او دغه جوړښت چې دی د نباتاتو د تولید او کیفیت لوړولو لپاره مهم رول لري. د ګلخانی اغیز چې دی، دوی چې دی د حرارت کنټرول، یعنی ګلخانی چې دی د حرارت درجه کنټرولوي چې د نباتاتو ودې لپاره مناسب شرایط برابروي، او په ګلخانو کې د حرارت درجه د نباتاتو د اړتیاو سره سم تنظیمیږي چې د ودې پروسه مثال دی چې کی چټکی او موثر کی. بل چې دی د رطوبت کنټرول دی، یعنی ګلخانی چې دی د رطوبت کچه کنټرولوي چې د نباتاتو د ودې لپاره ډیر مهم دی. همدارنګه د رطوبت مناسب کچه کې چې دی د نباتاتو د ریشو او پانو د صحیح ودې لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه د رڼا شرایط دي، یعنی ګلخانی چې دی هغه د رڼا شرایط کنټرولوي، چې دغه کنټرول چې دی د نباتاتو د ودې لپاره ډیر اړین او ضروري دی. همدارنګه دوی چې دی د رطوبت مناسبه کچه د نباتاتو د ریشو او پانو د صحیح ودې لپاره برابروي، چې موږ وویل چې مثال دغه د رڼا شرایط چې کنټرول د سرته رسي د نباتاتو فوتوسنتیز لپاره دوی چې دی ډیر ضروري دی. ورپسې د هوا جریان دی، ګلخانی چې دی هغه د هوا جریان هم کنټرولوي چې دوی به د نباتاتو د تنفس او د ګرد افشانی لپاره ضروری دی. همدارنګه دوی د ناروغیو او حشراتو کنټرول هم په غاړه لري، یعنی ګلخانی چې دی هغه د ناروغیو او حشراتو د خپرېدو مخه نیسي، ځکه چې د ګلخانی چاپېریال د دې لپاره مناسب دی. په ګلخانی کې د نباتاتو د ناروغیو او حشراتو د کنټرول لپاره مختلفې طریقې کارول کیږي. ورپسې راځو د ګلخانی اغیزې وروسته موږ او تاسې تیزابي باران پیژنو. تیزابي باران هغه باران دی چې د طبیعي او انساني فعالیتونو له امله د اسیدونو لکه سلفوریک اسید او نایتریک اسید سره چې سوي وي ککړ سوي وي، چې د هوا د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادي دولو یا افراز کیدلو په پایله کې رامنځته کیږي. کوم تیزابي دغه چې دی مختلف لاملونه لري، دا لاملونه عبارت دي له یو صناعتي فعالیتونه دي، یعنې د فوسیل دغه سونګ توکو کله چې سوځول کیږي لکه د تیل، ګاز او زغال ډبرو، چې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو د افراز کېدلو لامل کیږي. بل چې دي طبیعي منابع دي، چې د ولکانونو مثال د ولکانونو چې څه کیږي راځي، همدارنګه ځنګلونو اورونه او ځینې نباتات هم د دې ګازونو د تولید لامل کیږي. د تیزابي بارانونه چې دی هغه خپل ځان سره اغیزې لري، چې دی په نباتاتو، پر اوبو، په ودانیو باندې خپل تاثیرات یا اغیز ښکاره کوي. په نباتاتو کې چې دی تیزابي بارانونه د نباتاتو د پاڼو او ریښو ته څه کوي؟ زیان رسوي. په اوبو کې هم موږ وایو د تیزابي بارانونه چې دی د اوبو د پی ایچ کچه څه کوي؟ القلي توب کچه ور ډیروي، کښته کوي، چې د اوبو د ژوند لپاره زیانمن دي او د ایکوسیستم توازن هم ګډوډوي. او بل په ودانیو باندې، یعنی تیزابي بارانونه چې دی هغه د ودانیو د مثال د مجسمو او تاریخي اثارو د زنګ وهلو او خرابې کېدو لامل هم کېدلی شي. د تیزابي بارانونو مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو د فوسیل سونګ توکو سوځول کم کړو. همدارنګه د ککړتیا د کنټرول مقررات کم قوانین چې دي باید د هغه لپاره قوانین وضع کړل شي او د هغه قوانینو سره باید موږ مخ ته ولاړ شو. او بل د عامه پوهاوي زیاتوال دي، یعنی په چاپېخ په خلکو په مثال شاوخوا کې موږ باید د خلکو عامه پوهاوی د دې اړوند ور ډیر کړو. ورپسې موږ او تاسو راځو د هغه وروسته د تیزابي بارانونو وروسته د اوزون د پور لمنځه تلل وایو. خپله د اوزون طبقه چې د ځمکې په اتموسفیر کې یو دغه د یو طبقه ده چې د اوزون ګاز څخه جوړ شوی ده، د اکسیجن او 3 څخه چې شوی ده ترکیب شوی ده او د ځمکې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. او دغه طبقه چې ده د ماورا بنفش یا هم یو وی وړانګو د ځمکې سطح ته د رسیدو مخه نیسي، چې د پوستکي سرطان، د سترګو ته د زیان رسیدل او د نباتات د ول لپاره زیانمن دي دغه وړانګې. نو د اوزون طبقې له منځه تلو لاملونه چې دي هغه د کلورو دغه کم سی اف سی اس کم دغه چې دي کاربونونه چې دي یا هم کلورو فلورو کاربونونه چې د خپل د کیمیاوي مرکبات دي چې په یخچالونو، ایر کنډیشنرونو، همدارنګه نور محصولات کې کارول کیږي چې دا د اوزون طبقه یې شي کړی ده، تخریب کړی ده. بل چې دی حلونونه دي چې دا د اوروژنې په وسایلو کې کارول کیږي او د اوزون طبقې ته زیان رسوي. بل چې دی هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې د ایچ سی اف سی اس په نامه سره یادیږي، چې د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي خو بیا هم د اوزون طبقې ته دوی چې کوي زیان رسوي. د اوزون طبقې لمزه لولو اغیز چې دی هغه یعنی کمی اغیز پر چاپیریال باندې پر ژوندۍ موجودات باندې لري. دوی چې دی د پوستکي سرطان زیاتوالي لامل کیږي، یعنی په خلکو کې دغه د یو وی وړانګې چې دی کله چې زیات شي د پوستکي سرطان خطرات هم ورسره زیاتی ډیریږي. همدارنګه د سترګو زیان دي، یعنی د دغه وړانګو په ډیرې دو سر د سترګو د داخلي برخه چې دی یا د دوی د رندوال لامل کیدای شي. بل چې دی نباتاتو ته هم زیان رسي. دغه وړانګې چې د نباتاتو ودی او حاصل ورکوونکو وړتیاوې کم کوي او بل چې د ایکوسیستم ګډوډي رامنځته کوي، یعنی دغه د یو وی وړانګې چې د اوبو، ژوو او ځمکنیو حیوانات لپاره ډیر زیانمن کېدلی شي. د اوزون د طبقې د مثال د زیانمن کېدو لاملونه خو موږ او تاسو وپیژندل. د دې د ساتنې لپاره باید موږ څه ډول اقدامات سرته ورسو، کوم کارونه باید موږ سرته ورسو. د دې لپاره چې د اوزون د طبقې ساتنه وکړي اوسې موږ او تاسو باید دغه زیانمن کیمیاوي توکو کم کړو، لکه دغه د سی اف سی اس دغه چې دي کیمیاوي توکي دي، همدارنګه حلونونه او ایچ سی اف سی اس دي چې د دوی تولید او کارمل چې موږ ویل چې د کومو لارو چارو څخه دوی چکیږي رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې موږ وکولای سو دغه د اوزون طبقه وساتو او د هغې تخریب ونسي، د دې لپاره باید موږ دغه کم کیمیاوي توکي چې دي دوی کم کړو، د دوی استفاده راکم کړو. همدارنګه د دوی پر ځای د بدیلونو کارول، یعنی د دوی پر ځای د نورو شیانو کارول باید ډیر کړو. همدارنګه د مثال موږ وویل چې د بدیلونو کارول، هغه لکه مثال د اوزون د مثال دوستانه کیمیاوي توکي لکه هایدرو فلورو کاربون دی، ایچ سی اف سی اس دی، د دې باید کارول وکړو. د چیشي پر ځای د سی اف سی اس او ایچ سی اف سی اس د کارول پر ځای باید موږ دغه کار کوم. همدارنګه د نړیوال تړونونو ملاتړ دی، یعنی د مونټرال په دغه پروتوکول چې دی، قوانین چې دی، په دغه په څیر نړیوال تړون چې د اوزون د طبقې د ساتن لپاره جوړ شوی دی د هغه ملاتړ باید وکړو. یعنی د اوزون د طبقې ساتن لپاره نړیوالې هڅې په 1980 کال کې د مونټرال پروتوکول د تصویب سره پیل شوې، چې د اوزون د طبقې د تخریب کوونکو کیمیاوي توکو تولید او کارول کموي. او دغه پروتوکول چې دی تر دې دمه د چاپیریال تر ټولو بریالي نړیوال تړون ګڼل کیږي، چې په دې سره د اوزون د پور د زیانمن کېدو کم کچه دی چې هغه چی کوي راټیټوي. ورپسې دغه رقم موږ او تاسو دغه د اوزون د پور د تخریب مخنیوي طریقې چې د لکسنګ چې مو هم ویله تاسو نور هم معلومات پر ډیره و چې موږ څنګه کولای شو د تخریب مخنیوي وکړو. د اوزون د تخریب مخنیوي چې د لکسنګ چې موږ ویل په 1980 میلادي کال کې دغه د مونټرال پروتوکول تصویب کړ، چې هدف یې د اوزون د تخریب کوونکو موادو او دي اس تولید او کارول کومول دي. د اوزون طبقې د تخریب مخنیوي لپاره موږ تاسو ځین اقدامات چې باید اجرا کړو، چې موږ تاسو په تیر وس کې هم په د تیر موضوع کې هم ویل، یو چې د اوزون تخریب کوونکو مواد لکه د سی اف سی اس کومول دي، یا د کلورو فلورو کاربونونه چې دي، د دوی استفاده باید کومه کوچی موږ تاسو اول چې دا چې دی په یخچالونو او کنډیشنرونو او ځینو نورو دغه کې موادو کې استفاده ورڅخه کیږي. همدارنګه حلونه نه دي چې د اور وژنې په وسایلو کې کار ځنې اخیستل کیږي، بل چې دی دغه هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې اچ سی اف سی اس د دې مخفف دي، هغه باید شي کو دي چې خپل د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات دي چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقې خپل زیان په کافي اندازه درسوي. د دې مثال استفاده باید موږ کم کړو، او لکه څنګه چې موږ د هغو پر ځای باید موږ د دې بدلونه کار کړو، لکه اچ سی اف سی اس دي چې دا هیدرو فلورو کاربونونه دي چې دوی په زیان رسوونکي نه دي، کولای شو موږ د دغو پر ځای د اچ سی اف سی څخه استفاده وکړو. او د دغه کم نړیوال ترونونه چې سوي دي، د لکه څنګه چې موږ په کم په دغه 1900 کال کې کم ترون چې سوي وو، هغه د نن روزی په پوره د ډیر استفاده وردی، باید د هغه څخه استفاده وکم. او همدارنګه دغه د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي، موږ مثال د دې اقدامات په مرسته دغه د اوزون طبقې په ورستیو کلونو کې چې څه ده ډېره زیات سوي ده، چې په راتلونکي پېړۍ کې کېدای شي چې مثال دا هم د نور سره کچیر موږ د دوغه اصولو باندې مخته ولاړ نسو، کېدای شي د اوزون تخریب نور هم ډېر شي. نو د دې لپاره چې موږ د دې ساتنه کړو سي، او د مثال د دې په ساتنه سره موږ د ډیرو سرطانونو مثال د نباتاتو د تخریبیدلو، همدارنګه د سترګو د رندیدلو د دې شانس مخنیوي کړی اوسه، موږ باید دغه کم اصول چې دي ټول باید په نظر کې ونیسو. دا و از موږ او ستاسو د نن مهمه او ضروری موضوع چې تاسو ټول باید په نظر کې ونیسئ، لکه څنګه چې موږ د درس په پیل کې وویل چې د چاپیریال کم تخریبات چې دي د هغو سره موږ د هغوی د ساتنې طریقې هم د مخنیوي د مثال د دې تخریبیدلو د مخنیوي طریقې هم وای د نوی طریقې مو ول اوس مثال د اوزون طبقه مشترکه کولای شو چې د دوی څخه مثال چوکو ساتنه وکړو او د تخریب څخه مخنیوي وکړو، چې په هغه د کم پروتوکولونو چې تصویب شوی دي د دې څخه په استفاده مش کولای شو چې د دې د تخریب مخنیوي وکړي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت سر موږ درې پښتنې لرو، نو مو وی پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ او په صحیح ډول سره واخلئ، ترڅو وکولای شئ چې د سوالو جوابونه لاسته راوړئ. او تر ټولو مهم چې تر مثال تاسو د دې د مخه چې سوالونه مثال جوابونه لاسته راوړئ، تاسو باید د درس موضوع چې کله ویل کیږي هغه ټول نوټونه د درس د موضوع د سر څخه تر پای پورې په دقت سره غوښته ونیسئ او نوٹ په صحیح ډول سره واخلئ، ترڅو وکولای شئ نو مو وی سوالونو ته په صحیح ډول جواب ورکولای شي. لومړنی پوښتنه ده د ګلخانې اغیز واضح کړئ، لکه څنګه چې موږ وویل ګلخانې اغیز څه شي دی په چاپیریال باندې، هغه ټول واضح کوي. دویمه پوښتنه ده تیزابي باران څه مطلب څه شي او تیزابي باران په څه ډول سره منځ راځي. او اخیرنی پوښتنه ده د اوزون د پور د زیانمن کېدو لامل څه شي. سسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوړو غو سیاتمن بایست شرغ لاست ولسم ټولګي و او وشتم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو موږ اړوند تیر موضوعات مو ویل، چې هغه د اوزون طبقې له منځه تلل او د هغه لپاره مو چې کومې طریقې باید موږ مخته لاړ شو تر څو د دې کم اوزون طبقه چې د هغه له منځه ولاړه نشي. نن ورځ راځو موږ تاسو ککړتیا پیژنو، ککړتیا ډولونه پیژنو او خپل ککړتیا څه شي ته ویل کیږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسو نننۍ موضوع د یو سلو او شپېته مسافې څخه تر یو سلو دوه اویایي مسافې پورې دوام کوي. کرتیا تاسو ټول به د کرتیا د کلمې سره ډیر مخامخ سی یاست او په دې باندې پوهیږئ چې کرتیا چې د خپل مختلف ډولونه لري کېدای سي د هوا کرتیا اوسي د جامدو موادو کرتیا د اوبو کرتیا اوسي یعنی مختلف کرتیا کېدای سي رامنځته سي چې دا ټول د نفوس په زیاتوالي سره او کم زیانمن توکي چې دوی په چاپیریال کې استفاده کوي د هغو له امله چې کیږي رامنځته کیږي یعنی موږ کولی شو چې کرتیا په داسې ډول سره تعریف کو چې دا خپل هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي یعنې دوی چې دي ککړونکي دي هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مس کېږي همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشینات دود دا ټول د هوا د ککړتیا لامل کېږي.